د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سرنۍ خبرونې پیل کې خبرونه اورو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت خاص استازي ښاغلي خلیزاد ویلي چې پاکستان، قطر او نور هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملګري دي باید د طالبانو لخوا د پسرانیو عملیاتو د اعلان مخالفت او غندنه وکړي. د وسلوالو طالبانو ډلې د جمعې پورې ویلي چې دوی د الفتح په نوم پسرانی عملیات د افغانستان په ټولو برخو کې پیلوي. ښاغلي خلیزاد د ټویټر له لارې خپل دریځ څرګند کړی او ویلي دي چې د امریکا د دولت د استازي په توګه د دغه عملیاتو غندنه کوي. ښاغلي خلیزاد د ټولو افغانانو غوښتي چې باید د دې عملیاتو غندنه او مخالفت وکړي. ښاغلي خلیزاد چې همدا اوس د افغانستان کې د سولې په هدف د سیمې د هیوادونو په سفر دی ویلي دي چې وخت دې تقاضا کوي چې ټول افغانان د یو روښانه آیندې دپاره لاسونه سره یو کړي. طالبانو د جمعې په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د افغان او نړیوالو قواو په وړاندې جګړه دوام ورکوي، خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې طالبان د بدخشان، سرپل، غزنی او بادغیس په یو شمېر برخو کې د درنو تلفاتو سره مخ شوي دي او دغه کار یې د عامه ذهنونو د مخ شولو په خاطر کړی دی. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او د طالبان ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډه کې ګډون نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکا خبریال ته ویلي دي چې د امریکا اپریل په میاشت کې چې د افغان طالبانو او د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد مذاکرات کیږي په هغه کې به ګډون ونه کړي. وسلوال طالبانو وایي له امریکا سره د دوی د مرکزي پلاوي څوارلس غړي په موقتي ډول د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه ویستل شوي دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا ته ویلي دي چې په دغو کسانو کې د دوی د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم شامل دی. د امریکا متحده ایالات د نشئی توکو د کنټرول د پالیسۍ اداره په افغانستان کې د نشئی توکو په کښت او کاروبار کې د کموالي خبر ورکوي. دغه اداره چې د امریکا دولت مشر د مخدره موادو د اړوند مسایلو په اړه مسله مشورې ورکوي په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تیر کال یعنی د 2013 نسبت 2013 کې د کوکنارو کچه 3% راکم شوې ده. د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان د تاوتریخوالي په ترڅ کې د جنګي جرمونو او بشر ضد جنایاتو په هکله د پلټنو د پیل کولو لپاره غوښتنه رد کړې ده. دغه غوښتنه چې په 2013 کال کې د دې محکمې مدافع وکیل لخوا مطرح شوې وه. همداشان په افغانستان کې میشت د امریکا د سرتیرو په وړاندې د جرمي تورنو په اړه پلټنې هم پکې شاملې دي. د پاکستان د بلوچستان د کوټې ښار په ازرګن سیمه کې د سبزیو د منډۍ تر څنګ بمې چاودنه شوې وه چې د پولیسو چارواکو تر په وینا د وژل شوو کسانو پکې 6 اورېدلی دی او 8 نور پکې ټپیان شوي دي. چاودنه کې د پولیسو یو عسکر هم وژل شوی دی. په پیښه کې وژل شوي زیاتره کسان د ازارا ټولنې غړي دي. د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولین اسانج چې برطانیه کې نیول شو خو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وایي چې دی نه پیژني، دی د په اړه معلومات نه لري. په ښاغلي اسانج باندې د امریکا د حکومت د محرم اسنادو د برمنډولو تور دی. په سوډان کې د اعتراض کوونکو عمده ډله د فوزي شورا هغه وړاندیز سره مخالفت کوي چې وایي د راتلونکو 2 کلونو پر ترس کې به غیر فوزي حکومت جوړ شي. دغه شورا چې د جمهوري اسد نه د عمر بشیر د ګوښه کولو وروسته د سوډان د دفاع وزیر په مشرۍ د هیواد د چارو اداره نیولې ده ویلي دي چې د انتخاباتو ترسره کېدو مخه سوډان باید یوه انتقالي دوره هم تیره کړي. په لیبیا کې داسې ښکاري چې د ختیځ د قواو قومندان جنرال خلیفه حتفر ته وفادار عسکرو پرمختګ کړی دی او د پایتخت رابلس خواته نږدې شوي دي. دوی د پایتخت جنوب کې هوایي ډګر هم نیولی دی. د جنرال افتر د قواو د پرمختګ نړیوال سخت اندېښمن کړي دي. د وروسته له هغې چې د اروپایي ټولنې د مشرانو برطانیا ته د بریگزټ په اړه 6 میاشتې نور وخت ورکړ، د بریگزټ ملاتړي او مخالفین غواړي چې له قرارداد پرته له اروپایي ټولنې څخه د برطانیا د وتلو عاجلو خطرونو د مخنیوي په موخه خپل کمپاینونه پیل کړي. درنو اورونکو، دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا څخه واورېدل. موږ خبرونه اورېدو ته تاسو لا ته
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نور دونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. خو لومړی براسو دې رپورت ته چې طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی. دا اعلان په داسې حال کې سوی چې ملګرو ملتونو د یو شمیر طالب چارواکو نومونه د دغې ټولنې د بندیزونو له لیست څخه ایستلي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان یوازې دغې ډلې پروپاګند بللی او ویلي دي چې تیر کال په څیر به سږ کال هم طالبان ته د دې اجازه ورنکړي چې د پوځي عملیاتو له لارې خپلو اهدافو ته ورسي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه به د خپلې خاورې د ساتونکو په حیث هیڅکله د خپل وطن او خلکو له دفاع څخه غافل نه شي او په ټول قوت به د خلکو د ساتنې او امنیت دپاره ودرېږي. طالبانو نن د جمعې په ورځ د وري په 23مه د الفتح په نوم خپل پسرلنی عملیات پیل کړي او ادعا کړي چې د دغو عملیاتو د پیل په ورځ په بګام کې د امریکا په پوځي اډه د څو توغندیو د ویشتلو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو په وړاندې عملیات کړي دي. په بګام کې امریکایي ځواکونو طالبانو دا اعزاز تر اوسه نه ده تایید کړي. طالبانو رسنیو ته د خپلو نوو عملیاتو په اړه په استول اعلامیه کې د نوو عملیاتو د توجیه کولو لپاره ویلي چې طالبانو جهادي وظیفه لا هم سرته نه ده رسېدلې. ډېرې سیمې که سم د دغې ډلې وسوالو لاسته ورغلي خو لا هم بهرني ځواکونه په افغانستان کې پوځي او سیاسي حضور لري. طالبانو د نوو عملیاتو د پیل اعلان په داسې حال کې کړی چې تیر ورځ دغې ډلې وین زبی الله مجاهد امریکا غږ ته ویلي چې ملګرو ملتونو په موقتي ډول په قطر کې دغې ډلې د سولې د خبرو د مرکچی پلاوي د اسالو نمونه د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د نمونو له لیست څخه ایستلي دي. افغان حکومت لا د ملګرو ملتونو لخوا د دغې ادارې د بندیزونو له لیست څخه د یو شمېر طالب وسلوالو د نمونو د ایستلو پرېکړې ته غبرګون نه دی ښودلی. تېره اونۍ د افغانستان د پخلنی د رهبرۍ شورا د غونډې وروسته د دغه شورا ویان محمد عمر داوزی یو خبری کانفرنس ته ویل چې په قطر کې طالبانو له اساسو سره د افغان سیاسي مشرانو او د افغان حکومت د اساسو ګډه غونډه به په دغه هیواد کې دغه سی غونډو نوسته لړی وي.
یو مورد وضاحت ورکوم، دا هم فیصله وشو چې یعنی قطر ته د ځل زو مشترکن زو د جمهوری اسلامی افغانستان درخه مشترک تیم مشترک هیئت بزی. آینده مذاکرات به په قطر کې نه وي، آینده مجالس به په قطر کې نه وي، په نور ملکونو کې به وي، په نور آدرسونو کې به وي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نظر محمد مطمئن وایي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه چې د کوم طالب چارواکو نومونه ایسته شوي هدف یې د سولې بهیر کې د اسانتیا راوستل دي.
د طالبانو نومونه چې له تور لیست څخه ایستل شوي دي مذاکراتي ډله ده او غالبا چې په تیرو شپاړس ورځنیو مذاکراتو کې د طالبانو غوښتنه به وه همدارنګه د بین الافغاني تفاهم لپاره اړتیا ده چې طالبان ځینو نورو هیوادونو ته سفر وکړي افغانانو سره وګوري. او طالبانو چې پسرلنی عملیات اعلان کړي دي له دوی مخکې افغان حکومت اعلان وکړ او دا چې د امریکا او طالبانو شپږمه ناسته وځنډېدله او د افغانانو خپل منځي ناسته پاړه باندې د ماتل کېدو او لغوه کېدو کوششونه کوي. زه فکر کوم طالبان به مجبورن دغه عملیات اعلان کړي وي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د طالبانو د یو شمېر چارواکو د نومونو د لرې کولو سره سم طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال ادارې او نړیوال سلسلې کمیټې په پلیتونو بندیز لګولی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې خلکو ته د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هر ډول خنډونه دغه وزارت او د افغانستان خلکو ته د اندېښنې وړ خبره ده. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمي وایي که دا دواړه نړیوالې ادارې ورسره خپل ورځني پروګرامونه شریک کړي د هغوی د کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره به اقدامات وکړي.
فعالیت کې لشک پرڅت چې وګورته موږ امنیتي تدابیر لرو خو دوی بیا درو پرتو سیمو کلی او باندې تام دي هغه خدمات چې دوی لري په حال تام چې ته دوی اړتیا ولري امنیتي ځوکونه دي خبر
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د لومړي ځل نه دي چې طالبان د سری سلیب د نړیوال کمیټې سره د دغه کمیټې کارکونکو ته د امنیت برابرولو په برخه کې خپل تړون پاسخ کوي. د سیاسي چارو کارپوه نظر محمد مطمئن په دې باور دی چې کیدې شي د دې کار علت به هغه روغتي کلینیکونو ته د امکاناتو نه برابرول وي چې طالبان
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
په پکتیکا کې په سلګونو مذهبي او قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې له طالبانو غوښتي چې بین الافغاني مذاکراتو تکشینه. دوی په جنګ کې لشکیلو غاړو د اوربان غوښتنه کړې ده. نور تفصیل زمر د خبريال ابراهيم رحيمي په دې رپورت کې ووري.
د دې غونډې ګډونوالو چې شمېر شاوخوا 200 کسانو تر رسیدو پر امریکا او طالبانو غږ وکړ چې که په افغانستان کې د پایدار سولې نیت لري نو د سولې تر موافقې دی ټول ښکېلې غاړې اور بند وکړي. دوی دا خبرې داسې مهال کوي چې په قطر کې د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او د ملکي تلفاتو ګراف لوړ شوی دی.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړه ګرمه ساتلې په ورځې د سکون افغان سرتېري افغان مامري ملکي وګړي قومي مشران میرمنې ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکوي زموږ منډې پرېږدي د دغو اهمو ته پام نه کوي.
د پکتیکا دی ورګون ولسوالۍ په دغه ولسی غونډه کې مذهبي او قومي مشرانو ځوانانو او نورو خلکو ګډون کړی و. دوی د موقت حکومت له جوړېدو سره هم مخالفت څرګند کړ او دای د بهرنیانو مداخله وبلله. دغې غونډې ته په خبرو کې مدني فعال محمد الله همتیار له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. د ده په وینا که رښتیا د سولې اراده موجوده وي بیا نو جګړې ته زور ورکول نه دي لازم.
نو وسلوال طالبان باید اول خپل خپلواکي په اثبات ورسوي. د دوی خپلواکي به موږ هغه مهال ووینو چې دوی اول اوربند وکړي بیا د هغه نه وروسته د سولې مذاکرات پیل کړي او د سولې مذاکرات هم بین الافغاني مذاکرات نه دا چې دوی جګړه له افغانانو سره کوي وژنې افغانان او خبرې له امریکایانو سره کوي.
د یادې غونډې ګډونوالو لشته نظام څخه د ملاتړ څرګندولو تر څنګ افغان امنیتي سرتېري ټاکنې او د غرض په تیر اتلسو کلونو کې نورې ترلاسه شوې لاسته راوړنې د افغانانو بې ساری پرمختګ وباله.
نو افغانان به د پاکستان دروازې ته ولاړ ول بیا به یو صوبادار وایي تا ویل چې دا د کابلیانو د پاره نه ده لږې شه داس به پورې وایي داس به په نجس څنګه راته وکتل. نو اوس یې موږ د یغې غلامۍ نه خلاص کړي یو ګاونډیان په موږ باندې فشار هیڅ زور نشي راوستای په هر طرف یې موږ ته لیاګې خلاصې کړې. نور نه غواړي د موږ ګاونډیان چې دغه جمهور دلته پاتې شي.
د پکتیکا اوسیدونکو داسې مهال د اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په مختلفو ولایتونو کې د بمی چاودنو هوایي بریدونو او د نظامي پلټونکو عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکړل شول. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې ملکی تلفات ورته د زغملو نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د دوو کیوبایي ډاکټرانو د تشتولو شک د الشباب په افراطي ډلې باندې راځي. دغو ډاکټرانو د سومالیا سره د کینیا د ماندیرا په سرحدي ښارګوټي کې کار کاوه. د کینیا پولیس وایي دغه دواړه ډاکټران په محلي وخت د جمعې په ورځ د سهار په 9 بجو تشتول سوي وه او سومالیا ته رسول سوي دي. په دې باره کې د کینیا له نایروبي څخه د امریکا ژغ خبریال رپورټ رالېږلی.
د کینیا د پولیسو نتاغ چارلز او وینو خبریالانو ته وویل اصل هریرا کوریا او لیندی راد ریګویز د خپلو امنیتي بدرګه کوونکو سره په ماندیرا کې روغتون ته روان و چې حمله ورباندې وشوله. چارلز او وینو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
انډر د اسکوت اف ټو پولیس افیسرز وان افیسر فرام اډمنستریشن پولیس and the other one from Kenya Police Service respectively. Along the way, they were blocked by two Probox cars. Unfortunately, the administration police officer was shot and fatally.
د دغه ډاکټرانو سره د دوه پولیسو چې یوې اداري پولیس او بلې د کینیا د پولیسو پورې اړه لرله بدرګه ورسره وه. د پروباکس په نامو دوه موټرو د دوی لاره بند کړه. له بده مرغه په اداري پولیس باندې ډز وشو او سخت زخمی شو. جنایتکارانو موټر او پکې ناستو کسانو ته امر وکړ چې له سرحد نه د سومالیا خوا ته واوړي. دغه دوه ډاکټران د کیوبا د سل کسیزې ډلې ډاکټرانو یوه برخه وه چې تیر کال کینیا ته د یوې دوه اړخیزې موافقې له مخې راغلي وو چې هدف یې په دغه هیواد کې روغتیایي خدمتونو کې د خروالی راوستلو. هریرا او راډ ریګویز د ماندیرا په ولسوالۍ کې وظیفه سرته رسوله او سومالیا ته د نږدېوالي په علت فکر کېده چې ناامنه ده او د الشباب د څو حملو تاریخ هم لري چې اکثره وخت په غیر محلي خلکو باندې کېدلې. دغه دواړو ډاکترانو ته څلیر ساعته وخت ورکړل شوی دی. په کینیا کې د شپږو میاشتو په وخت کې دا دوهم ځل دی چې خارجان تښتول کېږي. ایتالیې رضاکار سیلویا رومانو تیر کال د نومبر په میاشت کې ټوپاکوالا وو د مالدی د کیلیفي په ولسوالۍ کې تښتولی وو. فکر کېږي چې په سومالیا کې دیرا اسلام پال د دغې تښتونې تر شا وو. د الشباب افراطي ډلې د سومالی حکومت په خلاف چې خارجي ملاتړ ورسره د جنگ ته دوام ورکوي او په کینیا کې ګڼ شمېر حملې هم کړې دي. د ټولو نه وروستۍ حمله د جنوري د میاشتې په 15 نیټه په نیروبي کې په داسې سیمه باندې شوه چې دفترونه پکې دي، لږ تر لږه 1 پکې وژل شوي وو. دغې افراطي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کینیا چارواکو پرون د جمعې په ورځ ویل ټولو امنیتي ادارو ته امر شوی دی چې د کیوبایي ډاکترانو پسې وګرځي او د دوی حمله کوونکي تعقیب کړي. د ډاکترانو موټروان توقیف شوی دی چې تایخات ورنه وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او دا هم تو نړیوال رپورټونه. ورسته له هغه چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج په برتانیا کې ونیول سو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دی د ویکیلیکس و پاڼې په اړه معلومات نه لري. 23 اسانج له 2012 کال راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې اوسېده، خو د پنجشنبې په ورځ له سفارت څخه وایستل سو او پولیسو ونیوی. پر اسانج پخوانی تورن دی او کېدای سي چې د حکومت د محرمو اسنادو د خبرولو په تور په امریکا کې محاکمه سي. په مکړی په دې باره کې رپورت.
د اکوادور د سفارت د ننه د 2 میاشتو تر تیرولو وروسته جولین اسانج د پنجشنبې په ورځ د برتانوي پولیسو لخوا په زور وایستل شو. اکوادور وویل چې اسانج په پرله پسې ډول د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلې په کولو سره د پناه تړونونه مات کړي دي. د هغه د نیولو په اړه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه پوښتنه وشوه.
زه د ویکیلیکس په اړه هیڅ معلومات نه لرم. دا ما پورې اړه نه لري. دا هغه څه دي چې جولیان اسانج پورې اړه لري او هغه ورسره مخ دی. زه زیاتره تصور کوم چې لوی څارنوال به یې په اړه پرېکړه وکړي او هغه به خپله دنده په ښه توګه سرته ورسوي.
ښاغلی ټرمپ په 2018 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې وروسته تر هغه ویکیلیکس ته په وار وار اشاره وکړه چې دغه مؤسسې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه حق کړل.
ویکیلیکس ماته ګران دی.
په 2010 کال کې ویکیلیکس د عراق او افغانستان د جګړو په اړه شاوخوا 500,000 اسناد، ویډیوګانې، ټیلیګرامونه او رپورټونه خپاره کړل چې د چلسی مینینګ په نامه یوې پخوانۍ سرتیری ترلاسه کړي وو. دغو موادو د ملکي کسانو مرګ او ژوبله او د هغو مشکوکو ترهګرو جزیات درلودل چې په ګوانتانامو کې ساتل کېدل. اسانج په 2012 کال کې وروسته تر هغه د اکوادور په سفارت کې پناه واخیستله چې په سویډن کې پر هغه د جنسي تیری تورونه ولګېدل چې اوس لیرې شوي دي. هغه پیشبیني کړې وه چې امریکا ته به وسپارل شي.
له کومه ځای چې ویکیلیکس له ګواښ سره مخ ده، نو د بیان ازادي او د ټولنې روغتیا له ګواښ سره مخ ده.
امریکا پر اسانج تور لګولی چې له مینینګ سره په جوړجاړي کولو یې د دفاع وزارت د کمپیوټرونو له لارې محرمو یا پټو معلوماتو ته لاره موندلې ده. دا اسانج پلویان وایي چې هغه باید د نورو ژورنالیستانو په څیر حقونه ولري چې یو یې پیټر ټچل دی.
دا دوه مخیتوب دی او دا د ویکیلیکس او جولیان اسانج پر خلاف د غچ اخیستلو یوه علامه ده.
دا برتانیا قاضیان به اوس پریکړه کوي چې آیا امریکا ته د هغه د سپارلو غوښتنه ومني او کنه. دا اسانج پخوانی مدافع وکیل جیفری رابرټسن وایي،
زه د برتانیا په قضایي سیستم باور لرم او فکر کوم د هغه استدلال به دا وي چې دغه اقدام د هغه د وینا د ازادۍ له حق څخه یوه سرغړونه ده.
پر اسانج به لومړی تور داوی چې هغه د برېټانیا محاکمو ته د خپل ځان په سپارلو کې پاتې راغلی دی. په ورته وخت کې دهاو ښځو له جملې څخه چې د اسانج پر خلاف یې د جنسي تیری تورونه لګولي وو، یوې غوښتنه کړې ده چې د هغوی قضیه یا دعوا دې بېرته پرانستل شي، چې په دې ډول د هغه پر خلاف دغه قضایي قضیه لا پسې پیچلی کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د لیبیا پایتخت ترابلس او شاوخوا روغتونونه ته عاجل مرستې په داسې وخت کې رسوي چې جنګ زور اخیستی دی او د ښار مرکزونو ته ونږدې کیږي. خبریالی لیزا شلاین په جنیو کې د ډبلیو ایچ او له دفتر څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
ملګری ملتونه وایي دغه کورنۍ جنگ څه باندې 8000 تنه بې کوره کړي دي چې تقریبا نیمایه په تیرو 8 ساعتو کې بې ځای شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ترابلس ته نږدې د روغتیایي مرکزونو په قول 330 تنه زخمیان شوي او 15 تنه وژل شوي دي. د ترابلس په هوایی میدان باندې هوایی حمله شوې دي. د خطرونو په علت بشري مرستې هوایی میدان ته په الوتکو کې نه رسول کیږي. په لیبیا کې د ډبلیو ایچ او استازه سید جعفر حسین وای د دې اداره د بدیلو لارو په لټه کې ده چې دغه هیواد ته مهم درمل ورسوي. د وای په عین وخت کې د ډبلیو ایچ او په درو ستراتیژیکو سیمو کې مخکې له مخکې نه درمل ذخیره کړي دي. د ترابلس نه امریکا غږ ته په تلیفون کې وویل د 2-3 هفتو لپاره پوره ذخیره شته دی چې دی توقع لري جنگ به په ښار کې اوج ته ورسیږي. په لیبیا کې د ډبلیو ایچ او استاد سید جعفر حسین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
لوکینګ ات دی intensity of conflict, we have contingency plan for accommodating more and more IDPs or expecting more and more IDPs in thousands, if not in hundreds of thousands, in the acute phase.
د دغه جنجال شدت ته په نظر اچولو سره موږ د زیاتو بې ځای شوو کسانو د ځای په ځای کولو لپاره عاجل پلان لرو. یا که په راتلونکو څو ورځو کې په سلګونو زره نه وي، نو د زرګونو بې ځای شوو کسانو توقع لرو. حسین وای ډبلیو ایچ او د ایټالیا په برنسی کې له خپل مرکز نه د موادو پر رسولو باندې غور کوي. یا د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان د بشري مرستو د رسولو لپاره لټاکل شوی هلیکوپټر د لارې نه په استراري حالات کې د هوا له لارې مرستې ورسوو. دی وایي د هغو درملو رسولو ته د اولیت حق ورکولی کیږي چې د جدي تلفاتو په وخت کې په کار راځي. دی وایي د دارنګ ستونزې په وخت کې معمولا په هغو ناروغانو باندې سترګې پټیږي چې مزمنې ناروغي ولري، مګر دی وایي ډبلیو ایچ او فکر کوي چې ضرور د هغو ناروغانو ته چې د شکرې په شان جدي ناروغي وباندې اخته وي د درملو رسول ضرور دي. د ویلی بیا د یو ستر ستوند سره مخامخ ته او هغه دا ده چې ګڼ شمیر مهاجر له داسې هیوادونو نه ورته راغلي دي چې په نری رنځ اخته دي او ایچ آی وی میکروب لري. د وای ډبلیو ایچ او باید زیاته اندازه داسې درمل راوړي چې د دغو ناروغیو علاج پرې وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ورسته له هغه چې د اروپای ټولنې مشرانو برتانیې ته د برگزیت په اړه شپږ میاشتنی نور وخت ورکړ، د برگزیت متحدین او مخالفین غواړي چې له قرارداد پرته له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو د عاجلو خطرونو د مخنیوي په هدف خپل کمپاینونه پیل کړي.
بریگزیت بیا وځندید. نوې تاریخ د اکتوبر 1.5 نیټه ده. ډیر شمیر برېټانویان د دې ناوړه حالت پای ته رسیدل غواړي.
هیڅ څوک کنټرول کې نه دی، دا ګډوډ حالت دی.
لبد مرغه دا د شرم ډک حالت دی.
د اروپای ټولنې د شورا مشر ډانلډ ټاسک د پنځشنبه په سهار د بریگزیت د غځېدو اعلان وکړ او برېټانویانو ته دا پیغام ورکړ.
هیله کوم دا وخت مزه کوي.
د بریټانیا لومړی وزیر تریزا می پارلمان ته د وینا پر مهال یو ور بیا د جوړ جاړي غږ وکړ.
موږ ته د انتخاب لپاره هر څه روښانه دي او وخت ټاکل شوی دی. په دې باور يم چې اوس موږ باید هڅه وکړو دا سیو اجماع ته ورسیږو چې ملي ګټې پکې خوندي وي.
که د بریتانیا پارلمان بریگزیت تصویب کړي کیدای شي دا هیواد له اکتوبر مخکې اروپای ټولنه پریږدي. ټاکل شوی ده د اروپای ټولنې غړي هیوادونه د می میاشتې په درویشتمه نیټه د اروپای پارلمان ټاکنې وکړي. که بریتانیا تر دې نیټې غړي وي نو باید په ټاکنو کې برخه واخلي او ممکن اختلافات نور هم زیات شي. د بریتانیا په بدلیدونکي اروپا کې په نامه د ادارې غړی آلن ویګر وایي
اروپای ټاکنه به یوازې د هغو میکانیزمونو په اړه چې د اروپای پارلمان غړي تعقیبوي جنجال رامنځته نه کړي، بلکې د هویت په څیر نور مسایل به هم جنجالي کړي.
بریگزیت تر اوسه د تریزا می د ګوند د یو شمیر غړو لخوا چې پلوي وو تر اوسه څو ځله رد شوی دی. هغه کسان چې له بروکسل سره آزادي اړیکې غواړي. د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړی او د بریگزیت پلوی جاکوب ریز موک وایي
people expected to leave on the 29th of march and
خلکو توقع درلوده چې د مارچ په 28 نیټه ووزی، خو اوس خبره د اکتوبر 1 ته وغځیده.
لومړی وزیر اوس لیوی بلی لاری هڅه کوي او غواړي د مخالف کارګر ګوند له لارې قرارداد ته رایه ترلاسه کړي، خو کارګر ګوند له اروپای ټولنې سره نږدې اړیکې لري او ممکن دویمه ټولپوښتنه وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سودان د پوځ پلان چې دغه هیواد حکومت یې ونیو، د احتجاج کوونکو او بین المللي ټولنې د سوړ عکس العمل سره مخ سو چې غواړي دغه افریقایي هیواد د ډیموکراسۍ په لور ګامونه اوچت کړي. په دې باره کې بهم وکړي د خبریال مایکل براون رپورټ ده.
احتجاج کوونکي د عمر البشیر تک لمانځي د ده د 10 کلن استبداد او ظلم په خلاف میاشتې میاشتې احتجاجونه وشول، او احتجاج کوونکي په پوځ باور نه لري چې د هیواد کنټرول یې په لاس کې واخیسته. یو احتجاج کوونکی احمد عباس وای
اذا ما تكونت حكومه مدنيه بتمثل الشعب السوداني تمثيل حقيقي يبقى نحن ثورتنا ثوره منقوصه، ثوره ناقصه ما بتمثل امال واحلام الشعب السوداني.
که دوی یعنی پوځ ملکی حکومت جوړنه کې چې په مناسبه توګه د سودان د خلکو نمائندګي وکړي، نو زمونږ انقلاب به بشپړ نه وي او د سودان د خلکو هیلې به پوره نه کړي او خوبونه به او تاریختیا نه کړي، او په دغه دلیل سره به موږ خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړو او تر هغې پورې به په میدانګو کې ناستې ته دوام ورکوو تر څو چې زمونږ ټولې مشروع غوښتنې پوره شوې نه وي. یو بل سودانی احتجاج کوونکی وای
و اراده بتاع الثوار نرفض رفضا باتا هذا التغيير وهذا التحويل، هذا تحويل تاع كرسي لكرسي، تغيير تاع كرسي لكرسي نبدا نحن لم تحقق مطالبنا ولم تحقق الاراده الشعب هذا الشعب
من دي هواد په هسه او د سودان اراده دغه بدلون په بشپړ توګه ردوي، ځکه دوی یوازې لیوی څوکۍ نه بلې څوکۍ ته قدرت انتقال کړ او د یوې څوکۍ نه بلې څوکۍ ته بدلون، او دوی زموږ غوښتنو او د خلکو ارادو ته ځواب ونه وایو. د دفاع د وزیر اواد محمد اوف په مشرۍ انتقالي پوځي شورا به د راتلونکو 2 کال لپاره حکومت کوي. په سودان کې اوس درې میاشتنی اضطراری حالات اعلان شوی دی، اساسي قانون ځنډول شوی او پارلمان ړنګ شوی دی. د سودان یو پوځي منبع د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل البشیر په کور کې نظر بند دی.